السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په دویمه نیمایي کې هم تاسو اونیز پروګرامونه اوریدلی شئ. د خبرونې د سر موضوع هم دا ده چې د هوا پیژندنې ملي ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به په افغانستان کې په یوویشتو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. دا موضوعات وروسته راځي، خو دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په یوویشتو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې د اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروسته یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. تر ټولو وروستۍ مرګونې پیښه د شنبې په ورځ د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ کې وه چې لږ تر لږه 40 تنه پکې مړه او 30 نور ټپیان شول. په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیلونو له ځان سره وړي او وژلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تیر ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي، متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولد بسم الله د نظروالو کلي اوسیدونکی دی، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدم خیلو کلي اوسیدونکی دی او بازان راغلي او دوی له اوبو را ایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
تېر شپې را په دې خوا د زابل په ارتغر یوه لرې پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده، نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډی سختې نس ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشینۍ سره یوه مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باړوي سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغۍ خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم. او پاکستاني حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان وړمه ورځ د اګست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال د عدالت او پولیسو جګپوړو چارواکو ته ګواښونه وکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي افغان جونې او میرمنې د محدودیت له ګواښونو سره مخامخ دي، خو طالبان بیا وایي
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي. فعالیت کې د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
نن ملګري ملتونه د طالبانو د مشرانو د سفر پر معافیت بحث کوي. دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان د لپاره یو سیاسي گزار ده. نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
پاکستان کې حکومت د عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې. کندوز کې بزګران د پستول حاصلات خوشاله دي.
پسته حاصلات ماشاءالله سکه ډیر زیات ده. پین زمانه لاسمانه شلمانه د سمغز مخسمات مطلب ار دیقان لاس تر اوړي سدلته خارج کی.
او د امریکا او اروپا مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه ادارې نن په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي افغان جونې او ښځې د محدودیت له لوړو ګواښونو سره مخامخې دي. له زده کړو او کار د یو شمېر افغان جونو او ښځو راګرځول، له شرعي محرم پرته پر سفر بندیز او په ښځو په زوره مخونه پټول هغه څه دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته په افغانستان کې عملي کړي او پراخ غبرګونونه یې راپورته کړي دي. د دې موضوع تفصیل زموږ د همکار په راپور کې اورو.
د افغان جونو او ښځو اوسني حالت ته د یو ان ایچ سی آر اندېښنه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان جونې او ښځې د لوړو ګواښونو سره مخ دي چې دوی په خوندیتوب او هوساینې اغېز کړی. ملګرو ملتونو دې ادارې نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په سفر د محدودیت سربیره زده کړو او کار ته د افغان جنو خوځو لاسرسي له خطر سره مخ شوی دی. د یونیسیار له قوله د افغانستان د راتلونکو سوکالۍ لپاره باید د افغان جنو خوځو حقونه وساتل شي، خو طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د خوځو منځوي کېدل ناسمه خبره ده.
ګڼو ادارو کې ښځې کار کوي، فعالیت کوي، د ښځو د حجاب او د پردې موضوع د ښځو د منځوا موضوع نه ده، ښځو د عزت او د حفاظت موضوع ده.
په زور پنجونو او ښځو مخونه پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوي او تر خوای د هغوی د سولیزو اعتراضونو مخنیول، هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ ادارې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پښتنو سره مخ کړی ده. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون هم چې طالبانو ملغا کړی او اوسمهال له افغانستانه د باندې فعالیت کوي، د بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ توندینی وکیل دی. د دې کمیسیون سرپرست نعیم نظری ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپلې بیا ځلي واکمنۍ را پدې خو د نجونو او خصوصو د حقوقو په ګډون له انساني حقوقو بشمیره سرغړونه کړي.
حقوق بشری زنان کاملا صدمه دیده.
د خزو بشری حقوقو په بشپړه توګه زیان دیدلی او د طالبانو لخوا د خزو نږدې ټول حقوقونه او ازادۍ سلب شوی. طالبان د لومړي درجه مسؤل په توګه د انساني نړیوالو حقوقو د نقض عاملان دي.
حقوق بشر دوستانه بین المللی است.
په طالبانو د نجونو او خزو د حقوقو د سلب نیوکه تر دې کچي دي چې د بشری حقوقو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وختي څو د دې ښکار نقض له عمله د طالب مشانو د سفرونو معافیت پای ته ورسوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقوقو موضوع ورانی دونکې بللې و.
و موریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په افغانستان کې د نجونو او ښځو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. بلورته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د ډیر لسو طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث کوي. په دې اړه خبرې تیرونه د روسیا او چین په وړاندیز نن ورځ ته وزندول شوې. اسمت څاروان په همدې اړه د سیاسي چارو له شنانت او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف دی او په همدې اختلاف ته په کتو څومره ممکنه ده چې دوی نن سره موافقې ته ورسیږي.
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان مرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلې د افغانستان ډیرو مرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو د سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دوی ته موقع ورنکړل شي چې نړیوال سفرونه وکړي. له هغې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامع مدني یا کوم ارګانونه چې دي هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه غوښتنو ته جواب وایي او په طالبانو باندې سفری پابندانې ولګوي.
په خو به د طالب مشرانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کېده او به جنجال به تصویب کېده، دا ور ولې دا موضوع جنجالي شوه ده؟
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذېدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکراتو او د تعامل کړکۍ خلاص پرانستل شي، خو رستي او پیخو د ظواهري مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړی مرحله کې شپږ مشران پریږدي او شپږ سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ور کوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لاري انزوا ته راکاږي.
ژورنالیست او د چارو کتونکو سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. اوس هم راځو په افغانستان کې د سیلونو پر مسالې تمیګو. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او ګڼ خلک یې له مالي پلوه هم زیانمن کړي. وروستي جزئیات په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبیعي پیښو په ناورین کې. لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیرو درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي. د خلکو کورونه نړېدلي، کرنیز ځمکې ویجاړې شوي او تر ټولو مهم ځاني زیان ور اړولی. د طالبانو حکومت په خوده د مبارزې وزارت او سیمه ییزو چارواکو لخوا ازادي راډیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیرو درې ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د وروستیو سیلابونو د راوتو له امله لږ تر لږه څلوېښت تنه مړه شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لږ تر لږه شل تنه مړه شوي، دیرش ژوبل دي او د څلورو نورو مړیو ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنه مړه شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت پیښو ته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې 2800 کورونو ته د اوښتو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کمپونه ورته جوړ کړه، خیمې مو ورته ودرولې، مواد خوراکي مواد د وسته لپاره پاخه دیګونه او پاخه خوراک ورته روان دي. څو ورځې لپاره نور مواد هم ورسېدل. ان شاء الله ترتیب د کمیټې مرته جوړ کړی شته. کمیټې د لارې به هر څه توضیح او سروې کیږي ترڅو بیا مکمله سروې د موسسات هم په همکاري مکمله سروې کوو. د فیلان د لپاره به د غوړې کومکونه په دغه رقم سره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت ته اندېښمن دي. لودوی دوه تنه یې روح الله او نور محمد وای
سیلابونه هر سره تلاند کړی، صرف د تن جامې لرو، نور څه نه لرو، خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلی زنانه مال ته ناستې، موږ دلته راختلی او مرسته سو کوم غږ واوري.
لاله پاک غواړو بیل دی نړیواله هغه غواړو موږ سره د مرسته وسی را دي. سعودي ګوري، هر شی دی وګوري، کوټې دی وګوري، کورونه دی وګوري.
دا نږدې د ټولو سیلاب زپولو هیله او غوښتنه ده چې هر څه ژر د مرستو غوښتنه کوي. افغانستان څا کال د طبيعي پیښو لامل تر ټولو لبد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو په کور دننه ځنیو ادارو پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتو په اړه خبرداری ورکړی دی. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له سپورته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال دې په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې وړاندې نوري هم راځي، خو اوس ورزو پاکستان ته. هلته حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې دي. عمران خان تورن شوی چې د پولیسو او د غراز د عدلي قوې پر ضد ګواښونکې خبرې کړې. دا چې وروستیو جزئیاتو سې په اسلام آباد کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګ خبریال طاهر خان لګوراندې زموږ خبریال هارون پاچا سره خبرې کړې دي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې دته یو عبوري او راهداري ضمانت، چونکه هغه باندې ویل شوي دي چې مقدمه درج شوې ده چې د اسلام آباد د پولیس مشر، د اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ یو جج هغې ته چې کوم وینا کړې وه څو ورځې وړاندې، نو پولیس ته وایي چې دغه ګواخو او هغه ته تنقي واقعي ته ورکړل شوې وه. چې د خلاف کوم کیس طرح شوی دی هغې کې د دهشتګردۍ هغه دفعات هم شامل دي. نو د کیس په د دهشتګردۍ پر ضد چې کوم عدالت دی په اسلام آباد کې، نو د هغې کې د مقدمه چلیږي. لیکن د دوه وکیل چې کله اسلام آباد های کورټ ته نن حاضر شو دوه وکیلان، هغوی دا وایي چې د عمران خان د کور نه بهر ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي او هغه نشي راوتې، نو هغه ته یو داسې عبوري ضمانت پکار دی، راداري ضمانت، چې د هغې په بنیاد باندې هغه د طرفدارۍ پر ضد چې کوم عدالت دی هغې تعزیز. عمران خان دا وخت په بندګاله کې موجود دی. لږه شېبه وړاندې د پنجاب وزیر اعلی پرویز الهی سره غونډم کړی دا او دوه بجې ټاکل شوی و چې هغه د خپل پارټۍ چې په خواني د قومي اسمبلی مشران دي ځینې مشران دي هغه سره په دې نوي حالاتو باندې یو غونډه هم وکړي.
او دا حالت خو تارخان صاحب لاغه روسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې د مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز گل نومیږي هغه پولیسو نیولې او بیا په غره د مبینه تشدد پاړم خبرې وشوې دی بیا جلسه وکړي احتجاجونه وکړل روسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل پیغام د مقدمه جوړ شو نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز گل هم عدالت ته وړاندې کړو نو پاغه اړه هم تاسو معلومات لري کوم سره شریک کړي چې حالت سوشو
دا خبر دروستا شهباز گل نن دا اسلام آباد کې چې کوم پیمز هسپتال دی دا غینا هغه منتقل کړ عدالت ته وړو او ځکه چې پولیس غواړي چې هغه د سره نو پاتې شي ځکه پولیس دا خبره کوي چې دا غره نو د پښتنې کول غواړي چې کوم هغه باندې مقدمه درځي دا او دویم دا چې پولیس دا هم په عدالت کې دلیل ورکړي چې یو موبایل هغه دی غواړي چې دا غره برآمد کړي نن سهار بیا هغه عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلایل اوریدلې دي لیکن عدالت اوس پورې هغه فیصله نه کوي چې آیا په نور جسمانی ریمانډ باندې دی پولیس ورکړي یا یې کېږي دی.
په اسلام آباد کې د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې هلته د عمران خان د نیولو په اړه د حکومت د پریکړې په اړه معلومات راکول.
ازادۍ رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین د روسي تحولات او د ایران د اټومي موافقې په اړه ټلیفوني خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی د اوکراین زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ ته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټون کې له سفره د ښکېلو خواو د موافقې هرکلای کړی دی. تفصيله له اسمت څاروانه اورو.
د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو د اوکراین او ایران په اړه ټلیفوني خبري کړې دي. دوی له ایران سره د اټومي موافقې د احیا پر لارو چارو د نظر تاب عدالت وکړه. خو د اوکراین په اړه د دغه هیواد د اټومي برېښنا کوټونو د امنیت د تضمین پر اهمیت ټینګار وکاوه او د دغه هیواد د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پلټونکو د تاک پاړه د خبرو د پیلېدو هرکلای وکاوه. دوی د خراس زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د خپلواکو پلټونکو د فوري سفر غوښتنه وکړه. د دغه رایکټور پر ځینو برخو په ورستیو کې حمله شوې دي. اوکراین او روسیا پر یو بل د حملو تور پوری کوي. د برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو ستر برېښنا کوټ دی پر اوکراین د روسیې د یرغل لومړی ورسو د روسیې په کنټرول کې دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د جمعې په ورځ وویل د روسي ساری ولادیمیر پوتین موافقه کړی چې د اټومي انرژي له پلټونکو سره کتنې ته حاضر شي. د روسي خبری آژانسونو هم ویلي چې شایي د اټومي انرژي پلټونکو د روان میاشتې په لومړیو کې له پوتین سره وویني. سپین ماڼۍ پرون یک شنبه اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، فرانسې او جرمني له مشرانو سره د ایران د اټومي خبرو په منځني ختیځ کې د لویدیځو شریکانو د پیاوړتیا او د ایران د سیمه ایزو بې ثباتونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره د ګډو حلو ځلو په اړه د نظر تبادله وکړه. خو سپین ماڼۍ په دې اړه نور معلومات نه دی ورکړي او د اعلامیې ډیره برخه د اوکراین په اړه د څلور هیوادونو په خبرو راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې د پاملرنې نړیواله ادارې افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی دی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو مؤسسو ډیر کارکوونکي پکې وژل شوي. خو ترې وړاندې راځو دې ته چې په کندوز کې بزګران سږ کال د پستو حاصلاتو ته خوښ دي او هغلته چارواکي وایي چې سږ کال د پستو حاصلات څلوېښت په سلو کې د تیر کال په کتو زیات دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د کندوز د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د طبي ځنګلونو ساتنې ته جدي پاملرنه او د آب و هوا ښه والي له امله سږ کال په دغه ولایت کې د پستې په حاصلاتو کې څلوېښت سلنه زیاتوالی راغلی ده. د نوموړي ادارې رئیس مولوي امن الله حسن له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په روان کال کې د دې ولایت د پستې طبي ځنګلونو څخه 150 ټنه پسته راټوله شوې ده.
سکل د پستې حاصلاتو د تیر کال په پرتله 30% لوړ شوې ده. یو 20 هکتار ځمکه کې د پستو هغه ځنګلونه په قندوز ولایت کې شته. یو 20 هکتار ځمکه کنه تقریبا 150 ټونه پسته حاصله لرو. د زنګلونو د پستو دونو د قطع کولو مخنیوي په جدي توګه کړی.
په دغه ولایت کې هغه شمیر کورنۍ چې د پستې د زنګلونو شاوخوا سیمو کې استوګن دي، د هغوی لپاره پسته د عوایدو یوه ښه سرچینه بلل کیږي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن ګلنبی وایي چې هر کال له ځنګلونو څخه پسته راټولوي او له همدې لارې د خپل روزګار چلوي.
پستې حاصلات ماشاءالله سږکال ډېر زیات ده. پنځه مانه لس مانه شل مانه داسې مغز مغز مطلب هر دیقان لاسته راوړي چې دلته خرڅ کړي او خپله ګزاره کالانه عاید پرې پوره کړي. یو من ښه پسته فعلاً په 9500 افغانۍ موږ ته خرڅېږي. یو من فعلاً مغز
د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان هم د پستې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو په بازار کې د پستې د بیې له ټیټوالي شکایت کوي.
نو فعلاً پسته سدا سکل د پروس کال په پرتله باندې حاصلات بیخي ډیر دي. جانی بازارونو نه لري. پروس کال یو من پسته 15,000-15,500 پیس، سکل دغه پسته په 9,000-9,500 الا اخري سطح 10,000 د 10,000 نه جګه سوی نه ده.
په ورته مهال کې په کندز کې د پستې سیمه ای سوداګر هم وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د پستې بیه ټیټه ده. 45 کلن محمد امین چې له 40 کالو راهیسې د پستې د پیرو پلور کاروبار کوي وایي
ما امارت اسلامي نه مونږ دا توجه لرو چې مونږ ته د مارکیټ یو سیستم برابر کړي د تجارانو ته، او نور ان شاء الله مال بيخي سکالي پسته بيخي زیاته سوي ده، خو زیاته د پرېمانه ده. اصل یو بینین مللي او تجارت د شي ځای نسل چې مونږ د مال واخو ساري دي کو وای شو خارجتي واسطو دا مشکل نور هیڅ مشکل نه لرو.
پسته یو ځنګلي میوه ده چې نه یوازې په هواد کې دیننه ترې ګټه اخیستل کیږي، بلکې بهرنوي هوادونو ته هم صادریږي. د کندز ولایت په کچه پر 1,200 هکتار ځمکه د پسته طبی ځنګلونه موجود دي. د پستې طبی ځنګلونه د کندز په خان آباد، اقتاش، چهاردرې، امام صاحب، دشتچرچی او علي آباد ولسوالیو کې موقعیت لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره می دار او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل افغانستان په هغو هیوادونو کې حساب کړی چې په روان 2022 کال کې د مرسته کوونکو مؤسسو ډیر کارکوونکي پکې وژل شوی دي. د دغه ادارې په راپور کې چې پرون یک شنبه خپور شوی ویل شوی په روان کال کې 44 مرسته کوونکي وژل شوی چې اته یې په افغانستان کې وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سودان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکو پکې وژل شوی دي. په راپور کې ویل شوی دي اته کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 14 په افغانستان کې وژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوی چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایع ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکوونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکوونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جانداد جهانی چې خپلې همړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولای په یوازې ځان وسنۍ اقتصادي او بشري نورین مهار کړي. د نوموړي په خبرونو ځکه باید د بشري مرستو د کارکونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې همړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دسي د نړیوالې خیریه نهادونو یا بشري مرستو رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې داسې د بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت پخنه دی، نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بل اخر په نهایت کې دي باعث کیږي چې د مرستې په خطو غوندې ورنه رسیږي یا اصلي کسان څه باید ساحه ته لوي نه ځي.
خغلی جهانی وای کڅ هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډیرو هیوادونو کې د بشری مرستو کارکونکو ته څنوي ویل کیږي، خو په افغانستان کې دا کارکونکو هم ډیر کله د جګړو د خکیلو اړخونو لوري تختول شوی، زنداني شوی، زورول شوی او وژل شوی دي، چې د په وینا دی پیخو د بشری مرستو کارکونکو اړکړي چې ډیرو سیمو ته لاړ نشي. د طالبانو حکومت مرستيال ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاری یوسف احمدی د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي رادیو ته څونه ویل، خو تر دې مخکې لمرستندوی هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بیوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډیر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړي.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام تر وو په منځنۍ 2129 سپو او د اف ام په 3.5 سپو په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه همداشي به زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدل شي. د ویبپاڼه پته ده www.azadiradio.com. د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio آدرس دی. اوس هم راځو تاسو یو شمیر پیغامونه ته چې د سیلابونو په اړه اوریدونکو راته پریښي دي.
السلام علیکم، صاحب الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیر ورځ د زابل د ولایت میزان ولسوالۍ کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهانی ځمکه وړي دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولي دي. نو کچیر دغه سیمه ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمه سي زیاتې زیانمنې سوي دي. د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي. نو په دې سیمه کې زیات توانونه رسیدلې دي، د خلکو ډیر زیات زمکی وړی دی، په کورونه وړی دی.
السلام علیکم، زمانم مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکو يم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمغنا ډیر لمغنا فقار ده. راځي ورونو، راځي چې خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو، فواد احمدی هم د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتونه شوي دي او زیات سیلابونه راوتلي دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړ رتبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دا د ننګرهار ولایت د خالص په فامیلی د غرفو بازار سیمه ده. او دا بازار کورې تاسو چې ده ټول سیلاب وړی دی، خوړونه وړی دي، رختونه دوکانونه وړی دي، نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421. اوریدونکو دویم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیس پروګرامونه د لوبو له میدانه او تاندې څانګې خپرېږي، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا سه شنبه به هم په یوویشتو ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل شوي دي. په غزنی کې بیا تازه د طالبانو چارواکو ویلي چې په اندړو ولسوالۍ کې دوه ځوانان سیرونو وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي را ایستلي دي. د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نس ناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه 100 تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی نن ازادي راډیو ته ویلي چې له یوې میاشتې راهیسې د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې د نس ناستي ناروغۍ خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي. پاکستانی حکومت د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړي او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. تازه معلومات دا دي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اگست 15 وخت ورکړی چې ځان محکمې ته حاضر کړي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی د یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون ته یوه اعلامیه کې ویلي پیښه د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې سرتیری په پوځي ګزمه بوخت.
The lobo le maidana
Manchester blazing the ball down the ground over extra cover
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مهرکله کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې په ایرلند کې د کوربه هوا د افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزو سیالي لړۍ د ایرلند په بری پای ته ورسیده. لادی وروسته افغان لوبډله متحده عربی اماراتو ته ځي، هلته د آسیا جام په سیالیو کې برخه اخلي. په آسیا کپ کې د افغان لوبډلې د بریاو چانس څومره دی؟ د کرکټ له یو افغان اتصارونکي قسیم هلال سره پرې خبرې کوو. دا هم اوري چې د هندي رسنیو په حواله د دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کولی چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسولي وای لډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی په ایرلند کې د قربا هوا د افغانستان ترمنځ د 15 شلوريزه سیالي لړۍ د ایرلند په بری پای ته رسیدلې. ایرلند د تیر چهار شنبه پورز چې د اگست 14 کې د 15 ملوبه کې افغانستان ته په ماته ورکولو سره د لړۍ درې د دوه په وړاندې وګټله. په روسي لوبه کې ایرلند په 6 غټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه. افغانستان په 15 اورونو کې 15 منډې وکړې، خو د باران لکبل لوبه وزندول شو. د لوبسارانو د پریکړې لمخې لوبه و اورونو ته کم شو او ایرلند ته په اورونو کې د شپږ 15 منډو هدف وټاکل شو. د دغه لړۍ دریم او څلورم لوبي افغانستان ګټلې وی. افغان لوبډله به اوس متحده عربی اماراتو ته ځي چې د آسیا په کپ سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ د اگست په وروستیو کې پیلېږي. افغانستان د دې سیالیو لپاره لوړاندې د لوبغاړو نوملړ هم اعلان کړي. د کرکټ له افغان څارونکي قسیم هلال سره په همدې اړه خبرې کوو. هلال صاحب، ډیره مننه چې وخت مو راک. که پایل له نوملړ وکړو، فکر کوي چې سیالیو ته خو نوملړ اعلان شوه؟
د ایشیا کپ لپاره ډیره خلک لوبډله جوړه شوې ده، مناسبه لوبډله ده او زمونږه لاستراولنی به د تیر په پرتله د ازلې ډیرې خېوي میدانونه. تیر سیالیو کې افغان لوبډلې ته چې کوم میدانونه واغه سي میدانونه نه دي، د افغانستان د کورنی کرکټ په سیر پیچونه دي او همدارول مونږ به کراود مو لرو مینوال به زمونږه د لوبډلې ډیرې نو پټوله کې تمشته چې افغان لوبډلې دي خېلو به تر سره کې او په آسیا جام کې دي خو ځلېږي او خلاص تراولنی دی ولری.
او هلال صاحب، د سمی شنواری راتګ او دغه شان د افسر زاجی راتګ شلوري ز سیالیو ته څنګه پریکړه ده؟
بالکل په لوبډله باندې نیوکه کیږي. د سمی شنواری او افسر زاجی کریم جنت په دغه درې واړو برخو باندې نیوکه کیږي چې په دې لوبغاړو باندې نیوکه کیږي چې دا لوبغاړي ولې لوبډلې تاخیستل شوی. خو که وکتل شي میډل آرډر کې نجیب زدران پرته بیا بلکم لوبغاړی داسې ښه نه دی ځلېدلی. نو سمې شینوار هم بد لوبغاړی نه دی، ښه لوبغاړی دی. مخکې یو څه وخت آؤټ آف فارم و لوبډلې سره، نو اوس په وروستیو سیالیو کې په کورنۍ کرکټ کې یو څه ښه وځلېد. نو هماغه لامل دی چې دا لوبډلې ته اخیستل شوی دی. او وکټ ساتونکی د ګوربز ترڅنګ بلم په کار دی په لوبډلې کې. نو که کورنۍ کرکټ ته وکتل شي ځینې لوبغاړي په وکټ ساتنه کې ځلېدلي، خو هغوی بیا په نړیواله کچه باندې ښه تجربه نه لري. اکرام علی خیل دی د هغه او افسر ترمنځ کې پرتله وشي، ډېره کمه پرتله وي د توپ وهنې هغه برخه کې چې کم یو لاغې نه انتخاب شي. بالخصوص شلوریزو سیالیو کې بیا د افسر هغه منډې ښایي له اکرام علی خیل نه ښه اوسېږي. نو په دې خاطر باندې هغه اخیستل شوی. او د عظمت تر څنګ بیا کریم جنت یو آل راونډر دی. د اړتیا په وخت کې که چیرې عظمت ونه ځلیږي او ښه ثابت نه شي، نو امکان دی ولري چې هغه ته د چانس ورکول شي. خو یو یو بیک اپ خامخا اخیستل کیږي. همدغسې د اوپنرانو باندې هم نیوکه کیږي چې له ډېرو پیلیز لوبغاړو اوپنرانو سره موږ لوبې ته بخښته کیږو. نو دا هم ځینې لوبغاړي په فټ نه یا برابر نه، نو امکان دی ولري چې په ځینو لوبو کې یو جوړې ته موقع ورکول شي او په ځینو کې بلې جوړې ته موقع ورکول شي.
او هلال صاحب، افغان لوبډله په کومو نیټو باندې د کومو لوبډلو سره مخ کیږي او د ګټې چانس څومره دی؟
دا ځل د اسیا جام سیالیو په الف ګروپ کې پاکستان او هندوستان دي ترڅنګ به یو لوبډله بل دوی ترازي، تر اوسه مشخصه نه ده. افغانستان سره بیا په ګروپ کې بنگلاديش او سریلانکا دي چې نسبت پاکستان او هندوستان ته کمزورې لوبډلې دي. یا لاغوی نه لږ څه زموږ لپاره اخیری چې وکولی شو په اسانۍ سره هغه لوبډلې ماتې کړو. نو زموږ اوله سیالي په 28 اگست باندې ترسره کیږي له سریلانکا سره چې د اسیا جام پیلیزه لوبه ده. او دوبۍ لوبغالی کې ده. دوهمه سیالي بیا په 1 باندې زموږ بنگلاديش سره ترسره کیږي چې هغه په شارجا لوبغالی ده. نو د دوبۍ نه نسبت شارجا ته زموږ هغه د ګټې چانس ملته ډیر زیات ده. نو د دوبۍ لوبغالی هم خدای خو سریلانکا لوبډله نوې لوبغالی ډیر راوستي دي او د هغوی لوبډله هم پیاوړی شوې ده. وروستۍ سیالۍ چې ترسره کړې دي ډیر ښه سپین والران لري چې د دوبۍ په میدانونو باندې هغوی ښه ځلېدلی شي. او افغان لوبډله بالخصوص له چپلاسو سپین توپ چونکو نه لږ کمزورې ده. نو دغه برخه کې هغوی چپلاسي ښه سپین ران لري. یوه سخته مقابله به د دواړو لوبډلو ترمنځ امکان دی ولري چې زمونږ یو دوه لوبغاړي خو ځلېږي او توپ وهنه که لږ خطر سره کوز د دې ډېر امکان شته چې مونږ د سریلانکا نه وګټو. همداسې بنگلاديش په وړاندې په شارجا کې دغه ډېر زیات هیله زمونږ ده. او فکر کوم ان شاء الله دغه سیالي به د افغانستان په ګټه باندې تمامېږي. نو سریلانکا سره خو فایټ او د ګټ امکان شته، خو ان شاء الله بنگلاديش نه مونږ سیالي په ښه توپیر سره ګټو. یو وسخت سیالي به په اول لوبډله ده، خو ګټه چانس د افغانستان ډیر زیات ده.
څه فکر کوي کوم لوبډله دا ځل د آسیا کپ سیالي مستحق ګڼل کیږي چې دا سیالي په خپل نوم کې؟
د پاکستان او هندوستان دواړو لوبډلې ډېرې قوي دي. د آسیا جام مستحق لوبډلې هم ده. خدای ځل سریلانکا لوبډله هم ډیره پیاوړې ده. زما پاند باندې سریلانکا که چیرې افغانستان ته ماتې ورکړي دا لوبډله به مختزي او امکان دی ولري چې تر پایلوبې پورې لاړ شي. او که تر هغه ځایه لاړه بیا د دوی د پایلوبې د ګټلو چانس هم ډیر زیات دی. نو زه خپل دا ځلې د سریلانکا لوبډلې مینوال یم او فکر کوم چې د هند او پاکستان په پرتله به سریلانکا لوبډلې ښه لوبې ترسره کړي او د دې چانس به ډېر ولري چې دغه لوبډله دی د آسیا جام سیالۍ وګټي. او پاکستان او هندوستان هر کله د دوی هغه لوبې ډېرې جالبې ډېرې خوندورې. موږ پسې وروسته پاتې 28 اگست باندې چې دوی ترمنځ کومه سیالي کېږي لاغې نه معلومېږي چې کومه لوبډله په ډېر قوت کې ده او کومه لوبډله امکان دی ولري چې دغه سیالیو هغه غوره لوبډله شي یا هم ښه لوبې ترسره کړي.
د کرکټ افغان څارونکي قسیم هلالو چې د آسیا کپ سیالیو په اړه معلومات درکول، د هندي رسنیو په حواله دغه هیواد د کرکټ وتلې لوبغاړي ویرات کوري چې خپل ملي لوبډلې د بریالیتوب تر لوړو پوړونو رسول ده، وایي ډیر وخت راهیسي رواني ناروغي زوروي. نور حال په دې راپور کې
دغه درې دریش کلن لوبغاړي چې د هند ملي لوبډله کپتان تیر شوی د خپل چټکې لوبې او بې مثاله توپوهنې په مرسته د هند ملي لوبډله د نړیوالو یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې تر 5 غوره لوبډلو رسولې ده. هغه ته د هند په رسنیو کې د پاچا لقب ورکړل شوی. خو په دې وروستیو کې د بې خوند لوبې او د شل اوریزو لوبو په نړیوال جام کې د ښه کارکردګۍ د نه ښودو له امله د تیر کال راهیسې د کرکټ په ټولو بڼو کې له کپتانۍ څخه لرې کړل شوی. کولی د هند اکسپرس ورځپاڼې ته ویلي چې د لوبو فشار د هغه پر رواني روغتیا اغیزه کړې ده. هغه وایي دا دقیقا ډیره جدي مسله ده، دا چې موږ تل هڅه کوو ښه کارکردګي وښیو، دا احساس موږ له منځه وړي. کولی وایي د لوبغاړو دپاره مهمه ده چې د خپلې روغتیا په خاطر دمه هم وکړي او پر ځان پام هم وساتي. هغه وویل که له خپل ځان سره رابطه ونه ساتو نو دا لامل کیږي چې له نورو خواوو هم فشارونه در باندې بوچي. د هند دغه وتلي لوبغاړي مخکې هم د خپلې رواني روغتیا په اړه دې ته ورته اندېښنې ښودلې وي. هغه د فبروري په میاشت کې د لوبو د پروګرامونو خپرونکي مارک نیکولاس سره په مرکه کې وویل ډېره سخته ده چې سړی سهار له دې اندېښنې سره راویښ شي چې په لوبه کې منډې نه شي کولی. داسې اندېښنه را سره وي چې زه په نړۍ کې تر ټولو بېکسه او یوازې پاتې انسان یم. کولی د نړۍ د کرکټ د هغو لوبغاړو په کتار کې شامل دی چې تر ټولو زیاتې پیسې اخلي، خو د 2019 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې په یوه لوبه کې سل منډې پوره کړي. هغه د روغتیا د اندېښنو په اړه د ویسټ انډیز سره په وروستیو سیالیو کې برخه نه لرله، خو اوس د آسیا جام شل اوریزو لوبو دپاره اخیستل شوی دی چې په لومړۍ لوبه کې به یې د خپل سخت حریف پاکستان سره سیالي وي.
د آسیا د ماشومانو په سیالیو کې افغان لوبغاړي له برخه اخیستنې وروسته هیواد ته راستانه شول. د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي افغان لوبغاړي آزاد بیک وکولای شول په دې سیالیو کې دوهم مقام خپل کړي. د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس
سیا د ماشومانو لوبو وم پړاو کې چې د روسیې په ولادیوستک ښار کې د جولای لو وشتم نیټې څخه تر د اګست 3 نیټې پورې روانې وي. د افغانستان د تکواندو نوجوانانو او تنکې لوبغاړو درې تنو هریو روهید نوري، آزاد بیگ نوروزی او فریدون تایمنی برخه درلوده. لکه مرغه آزاد بیگ نوروزی وکولای شو چې درې تنو حریفانو ته په ماتې ورکولو سره د سپینو زرو یا نقرې میډال ترلاسه کړي او د آسیا نایب قهرمانۍ او نایب اتلولۍ خپله کړي. دا ټیم د اگست په 9 هیواد ته راستون شو چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او ورزش عمومي ریاست د تشریفاتو او د هیوادوالو او درنو ورزشکارانو له لوري په پراخو مراسمو او تاوده هرکلی سره مخ شول.
د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش ریاست سرپرست محمد الله احساس او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو میدان خبرونه پای ته رسیږي. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم.
څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي سات خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولای شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې وو، بیا هغه ته به اسلم، نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کوې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. بیا همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپل برخه کې د کمال تر حده ورسیږي او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپل برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته ورداخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کوي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس دې هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلی دي هغوی په دې خاطر باندې چې وای وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي، چې دا سي طریقه نه ده. د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لښته اسانتیاو لښته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي سیتاس لپاره په هانتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه ورته په ګوته کړی. دوهم دا د کهغنوي د کولیس ل خپل ځینو نورو ملګرو پښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ سي وي له هغه څنګه زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي د کولیس ل هغه پښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغه څخه کوي په همتون په داخل کې منابع موجود وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که په همتون په داخل کې نه وي دی کولای شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دی کولای شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا د ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي په خپل وړتیا او کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړ زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل د هر کال چې لسلو څخه کسان چې لاپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% اله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بیکاره کیږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نور زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي، که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي، که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغزان پو کې هر برخه کې د ورځې ډیر نه وختونه رامنځته کیږي، حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتولو ژوند کو زده کولو پرته اوسنۍ ژوند ډیر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کال وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي په خاني دندنه سي پر کولای. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، کزوانان غواړي په خپل مهارتونو کار وکړي نو لکم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بل اخر په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 19 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باس. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډیری خلکو چې خاید پیدا کړی دي خزبندې جوړ کړی ده هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه خزبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړی دي او هغه په هره برخه کې دي کارفرنی یا دی کار درامنځته کولو هڅه کړی ده. دا اوسنی ټول دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زده نه وایي افغانستان کې امریکا کې هر چیرته دي، اما دنده ده. یعنی استاد ځوان تر پای پورې نس کولای شي ډیر دي د ارت امکانات درکې. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو 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 کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې په څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تیرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې په ډېرې کمپنیو په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته سند ته او نمرګي ته اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا وا د دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Madra, Madra.